د مشال ډیو په روانو پرونو کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه مني. وخت سهار لس بجې شوی. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګوري پښتون اوژغونه غورځنګ جلسه غپرونو پای تر رسیدلې ده. پر دې لپاره تاسو ته معلومات درکو او نور هم یو شمیر موضوعات لرو او سندري جادوګری اونې خبرونه هم لرو. خو تر هر څه مخکې تاسو ته ډېر تازه خبرونه وړاندې کوم. لومبه د مهم خبرونو سرټکی. پښتون او ژغورن غورځنګ وايي په خړ کمر کې وجل شوی کسان او دارف وزیر وزنه نشي هیرولې. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د صوبې سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 25% اضافه اعلان کړي. او افغان طالبانو امریکا ته د پوځي اډو ورکولو پر ضد ګاونډي هیوادونو ته خبرداري ورکړي. او زه خبرونو تفصیل. پښتون ژغورن غورځنګ وايي په خړ کمر کې وجل شوی کسانو د دارف وزیر وجنه نشي هیرولې. پښتون ژغورن غورځنګ پرون د خړ کمر پیښې او دارف وزیر د وجنه پر ضد په دته خېلو کې ولسی غونډه وکړه. غونډه ته د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین ویل د مای پر شپږشتمه په خړ کمر کې ډیر زیات ظلم وشو. د ویل پر هغه ورځ پر یبه خزه د تشدد خلاف لارون راوته وو. خو دلته وړو کې هلکان وجل شول او بیا پر همدې وجل شو کسانو اف آی آر وشوي. د پښتون ژغورن غورځنګ بل مخکخ او د کمی اسمبلی غړي محسن دوړ بیا جلسې ته په وینا کې ویل چې عارف وزیر د پی ټی ایم لپاره تر ټولو زیات وخت په زندان کې تیر کړی وو. عارف وزیر پروسږ کال په مئی میاشت کې د وسلوالو په برید کې تر سخت جوبل کې دوه وروسته مړ شو. د هغه د وجنې ذمواري هیڅ نه ده منلې. بلخوا د 2019 کال د مئی پر شپږشتمه په خړ کمر کې د پښتون ژغورن غورځنګ په وینا د پاکستاني پوځیانو په ډزو کې د غورځنګ 15 کسان وژل شوي وو او شپږ جوبل شوي وو. خو سرکاري او پوځي چارواکي ویلي وو چې د دوی پر یو پوستا د پی ټی ایم د دوه مخکخان والی وزیر او محسن دوړ په مشرۍ د غورځنګ د پلویانو په برید کې 15 عسکر جوبل شوي وو. خو غورځنګ دا تورنر دوی ویلي چې د دوی پر سولي زلارون ډزې شوي وي. د خبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د صوبې سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 25% اضافه اعلان کړي. وزیر لا هاوس په خبر کې د مئی په شپږشتمه د چهارشنبه په ورځ د یوې غونډې وروسته سرکاري ټلویزیون او ریډیو لپاره یو خبری کانفرنس کې دغه اعلان وشو. وزیر اعلی دا هم ویل چې دا به د جون لومبۍ نیټې نه عملي کیږي. محمود خان زیاته کړه چې دغه نه علاوه راتلونکو بجټ کې به هم نور اعلانات کوي. دوی زیاته کړه په تنخواګانو کې زیاتواله د یادونې ده په تنخواګانو کې زیاتواله په داسې حال کې شوه چې صبح دا وخت اعلی وزیر زیاته کړه چې په تنخواګانو کې زیاتواله پر داسې وخت شوه چې صبح دا وخت لمالي ستوند سره مخ ده. د پامبول دا چې تیر کال د پامبوله چې د تیر یو کال هیڅ سرکاري ملزمینو د غزیاتوالي غوښتنه کوله او د دې لپاره وخت په وخت غونډې او د غزي احتجاجونه اهم کړي. او په پاکستان کې 19 کلونو او لدی د پورته عمر کسانو ته د کورونا واکسینو لګول لپاره به رجستریشن نن شروع کیږي. د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختیایي چارو وفاقي وزیر اسد عمر د مئی پر شپږشتمه پر ټوئیټر پاڼه ولیکل. د کورونا وایرس د مخنیوي کمی ادارې په غونډه کې دغه فیصله شوې. د په خبره اوس هغه ټول خلک رجستریشن کولی شي چې روغتیایي ماهرین ورته د کووډ واکسینو لګولو اجازه ورکړی وي. د براسال کې دا چې تر دې دمه د براسال کې دا چې د مئی تر وشتمې پورې په پاکستان کې د کورونا وهلو کسانو شمیر 9,03,300 او 2 رسیدلی. په دې اړه شمیرې خبرونکي سرکاري پاڼې دا هم لیکلي چې تر اوسه لدی وبا 45,040 کسان مړ شوي خو 1,01,044 تر رغېدلی اهم دي. افغان طالبانو امریکا ته د پوځي اډو ورکولو پر ضد گاونډي هیوادونو ته خبرداري ورکړي. د روس له غو چې په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ګنې پاکستان له واشنگټن سره دا قسمه مبینه تړون کړی دی. طالبانو دغه خبرداری پرون په یو بیان کې پر داسې وخت پور کړ چې داسې ګنګوسی دی چې ګینې د امریکا دفاع وزارت پنټاګان په دغه سیمه کې نوې اډې ګوري چې دارنګ له افغانستانه د خپلو ځواکونو تر وستو وروسته یې د طالبانو پر ضد عملیاتو لپاره وکاروي. امریکا پلان لري چې د روان کال د 11 سپتمبر پورې له افغانستانه خپل ځواکونه وباسي. په افغانستان کې د امریکایي پوځ ویاند سونی لیګیټ وای دا راپورونه دروغ دی چې ګینې امریکا په دې لټه کې دا چې په پاکستان کې پوځي اډې جوړې کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم په 25 مئی پاکستانی سینټ ته په وینا کې ویل چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت به کله هم پر خپل ځمکه د څه قسمه امریکایي اډې جوړولو اجازه ورنکړي. طالبانو په خپل بیان کې د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو وایي چې دا قسمه ګام به یو غټه او تاریخي تیروتنه او رسوایي وي. او په خبره یې چې دوی به د دې ناروا او پاراونکو فعالیتونو پر وړاندې چوپ پاتې نشي. د اتر دې مهاله د مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال لړی و دل تاسې زموږ خبرونه په مشال لیډو ډاٹ کام هم اوریدلی شي. په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمیر راپورونه لرو او تر هڅه مخکې راځو دې ته، لکه څنګه چې تاسې په خبرونو کې هم اوریدل چې پښتون ژغورنې غورځنګ د مئی پر 26 د خلک مر پیښې او د عارف وزیر د وژنې پر ضد په دخیلو کې ولسی غونډه کړې ده. په عین وخت کې د بنو په جاني خېلو کې د یو کس تر وژنې وروسته احتجاجي پرلت هم پای ته رسېدلې. د پی ټی ایم غونډې ته د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او د بل مخکخ او د کمی اسمبلی غړي محسن داوړ په ګډون نورو مشرانو په خپلو ویناګانو کې ویل چې د خلک مر شهیدان او عارف وزیر بهر نه کړي. د غورځنګ یو مخکخ عارف وزیر پروسه کال په مئی میاشت کې د وسلوالو په برید کې تر سخت جوبل کېدو وروسته مړ شوی وو. د هغه د وژنې ذمواري هیڅ چا نه ده منلې. محسن په افغانستان کې پر طالبانو هم غږ وکړ چې سوله وکړي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
پښتون ژغورنه غورځنګ تیره ورځ شمالي وزیرستان د تاخیلو کې د خړ کمر پیخې او عارف وزیر تلین په مناسبت لویه جلسه وکړه چې ګڼ خلک ورجمع شوي ول. جلسې ته د غورځنګ مشر منظور پښتین، د غورځنګ بل مخکښ محسن داوړ او نورو مشرانو ویناګانې وکړې. د غورځنګ مشر منظور پښتین جلسه ته خپل وینا کې وویل چې نن مونږ یوازې د خړ کمر شهیدانو او عارف وزیر یاد نه تازه کوو، بلکه د خپل کام سره کړي هغه لوزونه هم تازه کړو چې د کام او وطن ژغور نه کوو. نوموړی د علي وزیر په ګډون د غورځنګ نیول شو کسانو د رهایي غوښتنه وکړه او وی ویل چې د امن مبارزه باید دوامدار وي. د غورځنګ بل مخکښ او د پاکستان پارلیمان غړی محسن داوړ جلسه ته وینا کې وویل چې د خړ کمر شهیدان او عارف وزیر نه هېرېدونکي دي. دغه یوا خونړی او پښتنو سره د ظلم یوا نه هېرېدونکې پېښه ده. نوموړی په طالبانو غږ وکړ چې د نورو په خبرو افغان وژنه بند کړی، د ولس د رای احترام وکړی. د مئی په 26 کال 2019 د تاخیل خړ کمر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په وینا د پوستې سره امنیتي ځواکونو په ډزو د 215 کسان وژلي شوي ول، 26 نور ژوبل شوي ول. حکومت او فوز ویلي ول چې د علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ د دوی په پوستا برید شوی وو، چې پس محسن داوړ او علي وزیر په دغه مقدمه کې سومیاشتې زنداني شول، خو وروسته په مقدمه کې بریالي شول. دوی ویلي ول چې د دوی په پرم نالاریون ډزې شوی وې چې 13 ورځې په یاد کې جلسه وشوه. بل طرف د بنو په جاني خېلو کې د 2 ورځو نه روان پرلت تیر ماښام پای ته ورسېدو. دغه پرلت وروسته لاغه پیل شوی وو چې د مئی په 24 نیټه جاني خېلو کې یو ځایي کس نامعلومه وسلوالو په ډزو وژلې وو، او د پوسټمارټم په وخت د بنو پولیسو یو اویا جاني خېلو ځوانان نیولي ول. حکومتي چارواکو وویل چې له جرګې سره مذاکرات وشول، نیول شوي کسان خوشي شول، وژل شوی کس خاورو ته وسپارل شو. د جاني خېلو پرلت وال وایي چې حکومت د مارچ په میاش کې د دوی د پرلت ختمولو په بدل کې چې ورسره کمې وعده کړې وې دا غیلا پر درې میاشتې وخت وو چې یو میاشت پکې پاتې ده. دا امن باوري کولو ګوډ بیډ وسله والو زید ګام پورته کولو په ګډون یو شمېر ژمنې ورسره شوې. حکومت جرګه ته ډاډ ورکړې چې ټولې غوښتنې به پوره کېږي نو پرلت ختم شو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو
درنا پلور.
پدې
خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې، اغه تا د ورپېخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سې شنبه یا نهې پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اورې دیشه.
مشال ریډیو ته وګورئ. روزن کو پاکستان هغه راپورونه رد کړی چې امریکا به هلته پوځي یا هوایی اډې جوړوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې امریکا ته به هیڅکله اجازه ونه کړي چې پاکستان پر خاوره اډې جوړ کړي. بلخوا د امریکایي ځواکونو ویاند سونی لیګیټ اهم د مئی پر شپږویشتمه هغه اداوي رد کړي چې امریکا به پاکستان کې اډې جوړوي. دا چې پاکستان کې د امریکایي اډو جوړولو خبره څنګه تر بحث لاندې راغله او د دې په جوړولو یا نه جوړولو سره به د امریکا او پاکستان پر اړیکو د سیم پر امنیت څه اغیز وشي دا مشال زمي په دې راپور کې وو.
شاه محمود قریشی د مې پر 15مه د پاکستان قومي اسمبلی او سېنات ګډي غونډې ته په وینا کې هغه خبرونه بے بنسټه او پر ګنګوسه ولاړ وبلل چې ګوا کې امریکا په پاکستان کې فوجي اډې جوړوي.
عمران خان کې هوته وې کوئی امریکن اډا پاکستان کی سرزمین پر نہیں بنے گا.
د وزیر اعظم عمران خان په موجودګۍ کې به هیڅ امریکایي اډا د پاکستان په خاوره جوړه نسی. تیر وخت هیر کړی د پاکستان حکومت په څرګند ډول ویلي چې موږ به په پټه د ډرون کارولو اجازه ورنه کړو او نه هم موږ ستاسو د ډرون په څارنه کې دلچسپي لرو.
شاه محمود قریشی دا خبرې له هغه وروسته کړې چې لتیر څور دره هيسي په بیلابیلو رسنیو کې د پاکستان له خوا امریکا ته د افغانستان د څارنې لپاره د پوځي اډې جوړول موضوع توده ده. لدی واور زوړاندې د پاکستان بهرنی چار وزارت ویان زاهد حفیظ چودري د مې پر څلورشتمه پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی و چې په پاکستان کې نه خو امریکا پوځي اډې یا هوایی اډالري او نه هم پر دا ډول وړاندیز غور روان دی. نو موږ زیاته کړې و چې د دوه هیوادونو ترمنځ د 2001 کال راهیسي د مواصلاتو هوایی او ځمکني کرښو د همکاري چوکاټ موجود دی خو په دې لړ کې نوې تړون نه دی سوی. پرسنو کې په دې اړه تر هغه وروسته راپورونه خبره سول کله چې تیرې اونۍ د امریکا دفاع وزارت مرستیال وزیر ډیوډ هلوی د امریکایي سېنات د پوځي خدماتو کمیټې ته د معلومات ورکول پر وخت وویل چې پاکستان په افغانستان کې مهم رول لري او د افغان سولې پروسې ملاتړ کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان امریکا ته د خپل هوایي حریم د کارولو او په افغانستان کې د امریکایانو د پوځي حضور د ملاتړ لپاره د رسایي اجازه ورکړې ده. نوموړي د سېناترانو د پښتنې په جواب کې وویل چې امریکا به له پاکستان سره خبرې جاري ساتي ځکه د افغانستان او په افغانستان کې د سولې د راتلونکي لپاره به د پاکستان ملاتړ او مرسته ډیره مهمه وي. د پاکستان د پوز په خوانی افسر او د دفاعي چارو په لیفټننت جنرال ریټارد تلت مسعود وای چې پاکستان نه غواړي امریکا ته پوځي اډې ورکړي خو نور اسانتیاوي ورکولای شي.
اگر وہ چاہیں تو فیلنگ کریں یا پاکستان کس ساتھ تعاون رکھیں.
پاکستان کولی شي چې امریکایي الوتکو ته د تیلو اچولو اسانتیا برابر کړي یا پر سرحدونو همکاري ورسره وکړي خو د اډو پر ورکولو به حکومت راضي نشي ځکه په خبرګون کې یې سخت احتجاج کېدل شي. که د افغانستان حالت خرابېږي نو امریکا او پاکستان په استخباراتي او نورو څانګو کې له یو بل سره همکاري کولی شي او پاکستان د ځمکې له لارې اسانتیا ورکولی شي چې دا ډول د جنگ له منفي اغیز ځان بچ کړي.
د امریکایي او پاکستانی لوړو چارواکو ترمنځ لیدنی او د دوړخیز همکاري او خبري له هغه ورسته تودې سوي چې د امریکا د مرکزی کمانډي مشر کمانډان جنرال فرانک مکنزي د مې پر 19 خبري اعلان ته ویلی و چې د افغانستان له گاونډیو هیوادونو سره د هوایی لارو د کارونې لپاره د حقونو اخیستلو او پوځي اډو جوړول خبري روان دي. نوموړي زیاته کړې و چې د افغانستان په گاونډیو هیوادونو کې دا اډو نه لرل به د افغانستان څارنه ګران او ځندنې کړي. د سویټزرلند په جنیوا شهر کې د مې پر 23 د پاکستان د ملي امنیت مشاور موید وسف ل خپل امریکایي سیال جیک سولیوان سره پر دوړخیز همکاري خبري وکړي. تر لیدنې وروسته ګډ اعلامیه کې ویل شوی چې د دواړو لورو ترمنځ مثبت بحث وسو او د دوړخیز همکاري د لا زیاتو لپاره دواړي خواوی پر خبرو جاري ساتلو سلاح شوی. تر دې ورځې وروسته د مې پر 23 د امریکا دفاع وزیر لوید آستن او د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ټلیفون لاري خبري وکړي. دوار مشرانو په سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره پر شریکو ګټو بحث وکړ. په دې اړه د امریکا دفاع وزارت خبر پاڼه او د آستین ټویټ سرګندوي چې نوموړي له پاکستان سره د دوار خیز اړیکو جوړولو د جاري ساتلو هیله شوهدلې. اخو د امریکا دفاع وزارت ویان د مې پر 23 له خبر اعلان سره د خبر پر مهال ویلي چې له پاکستان سره پر سفارتي کچ خبري روان دي. نوموړي زیاته کړ چې په دې خبرو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته پر بیلابیلو لارو چارو او فرصتونو غور روان دي چې یوې د پوځي اډو جوړول دي. په ناتایڅو راپورونو کې راغلی ول چې پوځي اډه شای د بلوچستان په نصر آباد سیمه کې جوړه سي. خو د امریکایي ځواکونو ویاند سوني لګټ بیا د مې پر 23 هغه اداوی رد کړي چې امریکا به په پاکستان کې پوځي اډه جوړوي. په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې په خوانی مشر او شنونکي پروفیسور ډاکټر اعجاز خان خټک هم وایي چې پاکستان شای امریکا ته هوایی او ځمکني لارې ورکړي خو د مستقل اډې ورکول ګران ښکاري، ځکه یو خوا اپوزیشن ګوندونه د دې کار مخالفت کوي او بل خوا چین له پاکستانه ناراضه کیږي.
پاکستان وایي چې امریکا شان مثالي حکومت چې دوم وراني غینا نو هغه لا باندې هو بیلنس باندې هوایی لارې چې کله وي چې کله یې نو استعمال کا او هغه بل شي چې پرمننت بیس ورکول او بلوچستان کې ورکول بیا دا در ځل تک حالت چین دی حالت کیږي نو هغه به ما ښکاری چې کافی ګران کاری.
چین له کاشغر سیمې څخه بیا د پاکستان تر گوادر بندر د شاوخوا 50 ارب ډالرو په لګښت ګڼ ارخیزه پروژه باندې کار روان کړی دی چې چین پاکستان اقتصادي رهداري یا سی پیک بلل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روان 2020 کال د اپریل پر 14 افغانستان د خپل پوځیانو د استلو نوې نیټه اعلان کړه او ویل چې دغه پوځیان به د روان کال د سپتمبر تر 14 ووزي خو له دې هیواد سره به خپل مرسته دوام ورکوي. د امریکا او طالبانو د هغې موافقې پر اساس چې د تیر کال د فبروري پر 19 نیټه لاسلیک شوې وه په پام کې و چې ټول امریکایي پوځیان به د مې پر لومړۍ نیټه له افغانستان ووزي. سپتمبر 14 هغه نیټه ده چې شل کال مخکې په همدې ورځ القاعده شبکې چې مشرانو یې په افغانستان کې پناه اخیستې وه په نیویارک او واشنگټن کې ترهګر بریدونه وکړل. تر بریدونو وروسته امریکا او ایتلافیانو افغانستان ته خپل پوځونه ولېږل چې شمېر یې وخت تر 100,000 هم واوښتی. له راپورونو سره سم هغه مهال امریکا د پاکستان په جیکابابات کې شمسي هوایی اډه کارول خو پاکستاني چارواکي وایي چې اوس نه خو هلته امریکا پوځي حضور لري او نه هم اډې په واک لري.
اما شاه زمي تاسو راپور وړاندې کوو چې پاکستان غره پورن رد کړی چې امریکا به هلته پوځي هوایی اډې جوړوي. بلخوا د امریکایي ځواکونو ویاند هم دغه اداوی رد کړی دي. به دا چې په پاکستان کې د امریکا اډو جوړولو خبره څنګه تر بحث لاندې راغله او د دې په جوړولو یا نه جوړولو سره به د امریکا او پاکستان پر اړیکو د سیمې پر امنیت څه اغیز وشي پر دې اړه مو راپور واورېدو.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. د خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مشال لړی ته وګورئ ورودونکو په داسې حال کې چې په خبر پښتونخوا کې پونتونونه د مالی بحران سره مخ دي. د پونتونونو د استادانو تیاریا به نن د پونتونونو د مالی ستونزو هارولو او خپل وختونو په کې احتجاجي مظاهره کوي. د اتحادیه مشرانو وایي غوړي چې پاکي حکومت د لوړز د کړو په بجټ کې د یو نیم سل ارب روپو اضافه وکړي. بلخوا د خبر پختونخوا گورنر د پونتونونو وایي چانسلران ته ویلي چې اصلاحات عملی کړي او د مالی ستونزو د هوارولو لپاره د حکومت ته تجویزونه ورکړي. نور تفصیل د شاین بنیری په راپور کې.
په پاکستان کې د پوهنتونونو د ملازمینو اتحادیه پپواسا اعلان کړی دی چې نن به په پېښور پوهنتون کې د لوړو زده کړو په بودیجه کې د 1.5 بلیون روپو د اضافه او خپلو نورو غوښتنو په حق کې مظاهره کوي. په دغه اړه بیګا مشال ریډو سره په خبرو کې د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیه ستر سکتر ډاکټر ذاکر الله جان وویل چې وړاندې به حکومتونو هر کال د لوړو زده کړو کمیشن ته 1.5 بلیون روپۍ ورکولې، خو د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت دغه بودیجه 4.5 بلیون روپو ته راغورځولې ده. نوموړي زیاته کړه
کدا مونږ ته دیو چې را تاسو ورنه انسټیټیوټ کې نو بس چې تم دغه تم مونږ تیارې بیا دې بس مونږ ټوټل دی انډیپندنس کی او ټوټل سی انډیپندنس دې بیا اوټومیټیکلی مونږ خو بل څه سورس نشته خو څه نه بزیرا کوي چې څه مونږ سیوا کوم دا غي زور بشر ته دی مونږ 150 بلیون روپے اوس په دې سوال کې مونږ پروټیست ته هغه کې مونږ ډیماند کوي چې تاسو یونیورسيټي ته په فدرل بجټ کې 150 بلیون روپے ورکې چې دې دا 150 بلیون روپے د ټول پاکستان د یونیورسيټو لپاره ورکې کنه جی په بجټ کې دا ریفلیکټ کې نظام خالي چې بیا به دې یونیورسيټو ته به هیڅ پرابلم نه وي.
دا په داسې حال کې دا چې د صوبې په سرکاري پوهنتونونو کې د داخلي او زده کړو د اسانتیاو خرڅونه ډیر شوي دي او په دغه اړه زده کوونکي او والدین ډیر ګیلمن دي. په پېښور پوهنتون کې د امپیر یو زده کوونکي ملک انور وایي چې د پوهنتونونو د ناسم انتظام او حکومت د بې غورۍ له کبله د سرکاري پوهنتونونو خرڅ د شخصي پوهنتونونو کچې ته لوړ شوی دی.
استل فیس سے واشو نیک سے پر فیس سے واشو چې ډیګری راخلې فیس سے واشو بی ایس په ګورنمن کالج کې پام کلی کې په شپږ زره سمستر دی په پخاور یونیورسيټي کې په 50,000 سمستر دی. یو خاطر چې ګردې زپل علاقې چې خلک به کور شوي دي کورونا دا چې کوم د خلک کاروبار دی دا بالکل ختم شوی دی. هغه په وجود مون سره دا څه دم نسلوک چې کیږي دغه مون مخنیوي کوو انشاءالله ولزي د ام ټي ام اړه هغه شوی دی زر تر زره بخپل عمل جاری ساتي او دغه خبرو مخنیوي به کوي.
د پوهنتون د استادانو د احتجاج او غوښتنو په اړه د پېښور پوهنتون ویان محمد نومان وایي چې دا معاملات د صوبایي او وفاقي حکومتونو سره اړه لري، خو د پوهنتون انتظامیه هڅه کوي چې خپل مالی ستونزې هواري کړي.
ډیفینیټلی د دې چې کوم مسلې دي مسایل دي نو دا چې کوم سندیکیټ دی او د سینټ لیول مسلې دي او دې سره سره ډیفینیټلی موږ سره کورس مشتري نو لکه د کوټ لارم چې کوم دی هغه دوی خیرول شي چې دا مسلې الته اډریس شي او به حکومت چې کوم دی ومني اوس په خبرو نه چې کوم ایڈمنسټریشن غیته خو پته را چې مسله سره خو چې په خبرو نه کوم ته څه کړی دا نو دا ځان نه دا څنګه پیړي دا شاته ډایرکټور چې کوم دی هغه د ګورنمنټ دی او د ایچ ای ڈی دی د هایر ایجوکیشن کمیشن دی نو کدی دا اډریس کوي دا خپل پرابلم په پواسه جي نو دا صرف دی وینیو چې کوم دی هغه په شاور یونیورسيټي یو ټی چوکې خره ادروایز چوبای ګورنمنټ او
دا حکومتی دریز لپاره مو د خیبر پختونخوا حکومت د ویان کامران بنگش په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د لوړو زده کړو پارلماني سکرتر عائشہ بانو او لوړو زده کړو د کمیشن سره تماس ونیولو خو بریالي نشو. بلخوا د خیبر پختونخوا گورنر شاه پرمان د پوهنتونونو وایس چانسلرانو ته د اصلاحاتو عملی کولو ویلي دي. د مې پاتلسمه په یو سرکاري اعلامیه کې ویل شوی چې گورنر د مالی ستونزو د هواري لپاره له وایس چانسلرانو تجویزونه غوښتي دي او چې کله دغه تجویزونه راشي نو د عملی کولو لپاره به وفاقي حکومت ته وړاندې کول شي.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه راته د شګردي مکمل ختمه
افغانان څوار به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیره هر څه کې
زوسته مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې چې چابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شي.
مشال رادیو ته وګورئ. اردوونکو، پاکستان او ازبکستان د افغانستان لارې تجارت پیل کړی او په لومړي پړاو کې د کراچۍ بندر څخه د سوداګریزو مالونو یو ټرک تاشقند او له هغه خوا یو ټرک فیصل آباد ښار ته سامان راوړی. پاکستان د ازبختی پروژې کامیاب بلل یو ویلي چې خپل غربي او شمالي ګاونډیانو سره اړیکې لا نورې ښې کول غواړي او د غراز تجارت ورسره زیاتول غواړي. پوهان وایي کدا تجارت د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته په غزولو سره پرمخ لاړ شي نو دا به د پاکستان او مرکزی آسیا هیوادونو تر څنګ افغانستان لپاره هم ډېرې ګټې ولري. تفصیل د احمد الله په دې راپور کې.
پاکستان او ازبکستان په لومړي ځل د افغانستان لپاره د سوداګریز مالونو تجارت کړي، کوم چې د سیمایي اقتصادي ترقۍ لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. پاکستان د مې په څلورمه د کراچۍ بندر څخه د دوایانو یو ټرک د کابل لپاره د ازبکستان پلازمینه تاشقند ته ولېګلو او له هغې خوا یو ټرک چې د څرمنې جوړ مصنوعات پکې ول د مې په 14مه د پاکستان فیصل آباد ښار ته سامان راوړو. د تجارت او پنګونې لپاره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سلاکار رزاق داود مشال ریډیو سره په خبرو کې دا ازمایښتي پروژه کامیاب وبلله. نوموړي د مې په 22مه مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل:
زموږ هدف دا دی چې خپل غربي او شمالي ګاونډیانو سره اړیکې لا نور ښه کولو ترڅنګ تجارت هم ورسره زیاتول غواړو. اسلام آباد توقع لري چې په راتلونکو میاشتو کې بعد افغانستان او ازبکستان سره د ترجیحي سوداګرۍ تړون لاسلیک کړي.
د پروژې ته د ملګرو ملتونو د نړیوالې پراختیا ادارې یو ایس ای آی ډی تخنیکی او مالی ملاتړ ترلاسه دی. یو ایس ای آی ڈی وای دغه مقصد سیمایي تجارت او خپل منځي رابطې زیاتول دي. پاکستان د کلونو راهسې د خراب اقتصادي حالاتو او د انرژي بحران سره مخ دی او له اوږدې مودې راهسې د منځني اسیا هیوادونو منډیانو ته د لاسرسي په لټه کې دی. د پاکستانی رسنیو د راپورونو تر مخه اسلام آباد غواړي چې له ازبکستانه نور شیان لکه سکاره، سره او رخت یا کپڑا هم درآمد کړي. په افغانستان کې د لسیزو راهسې روانې جګړې او د کابل او اسلام آباد ترمنځ اوږدمهاله ډیپلوماتیک کړکیچ د سوداګرۍ مخه نیولې ده. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې اقتصاد پو ویلیام برډ دا یو مهم پرمختګ بلی. نوموړي د مشال ویډیو د خبر مرکزی څنګه سره خبرو پر مهال وویل که دا تجارت د منځنی اسیا نورو هیوادونو ته په غزولو سره پر مخ لاړ شي نو دا به د پاکستان او مرکزی اسیا دواړو لپاره ډېری ګټې ولري، او که دا تجارت په پراخه کچه وده وکړي نو دا به په افغانستان کې د سولې او ثبات سره د ګاونډي هیوادونو اقتصادي برخه هم زیاته کړي. د افغانستان ګاونډي هیوادونه د لسیزو راهسې په دغه هیواد کې نیابتي یا پراکسي ډلو ته په مالی مرستو تورنول کیږي. شنون کې وای سیمایي اقتصادي نخلونه کې تر ټولو لوی خند په افغانستان کې روانه جګړه ده او 13 میاشت د امریکایي او غربي فوز د وطن تر اعلان وروسته په دغه هیواد کې تاوتریخواله نور هم زیات شوې ده. ویلیام برډ وای که په افغانستان کې ناامنی نور هم زیاتیږي او د امریکایي فوج تر وطني وروسته په تشدد کې اضافه کیږي نو دا د دغه هیواد اقتصادي فعالیت او په عمومي ډول د سیمایزو اړیکو لپاره تر ټولو جدي خنډ کېدای شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته ویلي ول چې د پاکستان او ازبکستان ترمنځ د کارګو لار چې په افغانستان تیریږي هیواد به د سیمایز تجارت لپاره یو څلور لار وګرځوي. خو ویلیام برډ وای د افغانستان لپاره دا خورا مهم دی چې خپل ځانګړي اقتصاد ته وده ورکړي او خپل محصولات گاونډي ملکونو ته لیږلو سره تجارت به ورته زیاتول وي. پاکستان افغانستان ته اجازه نه ورکوي چې خپل تجارتي مالونه د دغه هیواد لپاره هند ته ولېږي، چې په جواب کې نوی ډیلی او کابل په 2014 زیږیز کال کې د هوایی راهداري لپاره افغاني توکي هندي بازارونو ته رسول پیل کړل. پوهان وای په وچه کې راګیر ازبکستان باندې د سیمایي سوداګرۍ تر ټولو لوی ګټه اخستونکې وي، ځکه چې د یاد هیواد سمندر یا بحر ته رسایي ډېره محدوده ده او تاشقند د پاکستان او ایران بندرونو سره نیغ په نیغه د رابطې په کوشش کې دی. د روان کال په فروری میاشت کې افغانستان، پاکستان او ازبکستان چارواکو د افغانستان مزار شریف څخه تر کابل او له یاد خارا تر پیښور د ریل پټلۍ غزولو پلان هم لاسلیک کړو. تاشقند هم د خپل سویلي گاونډي ملکونو سره سیمایي تجارت ته وده ورکولو لپاره یو لړ لوزنامې لاسلیک کړي دي، خو د ازبکستان د کمپنیانو مشران وایي چې یو شمیر خندونه لا هم شته. د ازبکستان د ترانسپورت او لوجستیک شرکت مشر د نوم نه خودلو په شرط په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته وویل په حقیقت کې ازبکستان د پاکستان یا افغانستان سره د سامان د لیګلو په اړه هیڅ ډول سرکاري تړونونه نه لري او کله چې دوی د ستونزو د حل لپاره د ترانسپورت وزارت سره تماس ونیسي نو چارواکي ورته تل دا خبره کوي چې کار پرې کوي.
مشال اډو ته وګورئ چې مدولا تاسو ته راپور وړاندې کوو د پاکستان او ازبکستان ترمنځ په تجارت او بیا د پر سیما په اثراتو. او سم وخت شبه دی لسنیمې بجې د مهم خبرونو لنډی جوړو. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په خړ کمر کې وژل شوي کسان او دار په زیر وژنه نشي هیرولې. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د خړ کمر پیښې او دار په زیر د وژنې پر ضد په تدخلو کې ولسی غونډه وکړه. غونډې ته د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وویل د مای پر شپږشتما په خړ کمر کې ډېر زیات ظلم وشو. یاد وی چې په 2019 کال کې د مئی پر شپږشتما په خړ کمر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په وینا د پاکستاني فوجانو په ډزو کې د غورځنګ 15 کسان وژل شوي او شپږشتمل شوي. خو سرکاري او پوځي چارواکو ویلي وو چې دوی پر یو پوسټه د پی ټی ایم د دوه مخکښانو علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ د غورځنګ د پلویانو په برید کې 15 عسكر جوړ شوي وو. خبر پښتونخوا حکومت وایي د قبایلي ولس د محرومیانو ختمولو لپاره عملی ګامونه پورته کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړی چې د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو ځانګړي معاون کامران بنگش پرون د صوبایي اسمبلی غړي په دې خبر کړ چې په خبر پښتونخوا د قبایلي سیمو تر ورګډولو وروسته یې حکومت ډېر پرمختیايي کارونه کړي. پاکستان کې نو لسکلن ولدي د پورته عمر کسانو ته د کورونا واکسینو لګول لپاره به رجستریشن نن شروع کیږي. د پاکستان د مسوبندۍ او پرمختیايي چارو پاخي وزیر صد عمر د مئی پر شپږشتما پر ټوټر پاڼه ولیکل د کورونا وایرس د مخنیوي کمی ادارې په غونډه کې دغه فیصله شوه. او افغان طالبان امریکا ته د پوځي اډو ورکولو پر ضد غونډې هیوادونو ته خبرداري ورکړي. دا رسول هغه چې پر سنوي کې داسې را پورونه خبره شول چې ګنې پاکستان له واشنگتن سره دا قسمه مبینه تړون کړي. پاکستان او امریکا دواړو دغه ګنګوسي رد کړی دي. او سمو ورسېدلې د اونیزي خبرونه سندري جادوګری د دې ونې په سندري جادوګری خبرونه کې د افغانستان د یو نومیالي ولسی سندرغاړي حیات ګردیزی سندري او د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري. د خبرونه هارون بچا جوړوي.
ستړي مشهي زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دیونه په خبرونه کې د نومیالي ولسی سندرغاړي حیات ګردیزی د ژوند او هنر په اړه معلومات او دغه ځینې مشهورې سندرې اورو. ګردیزی د پکتیا ولایت د احمد آباد ولسوالۍ په 12 کلنۍ کې د افغانستان له ملي رادیو سندرې ویل پیل کړی ولو د ژوند تر پایه د هنر په ډګر کې فعال پاتې شو. نوموړی د 2014 زیږدیز کال د فبروري پر 4 مارچ عمر شاوخوا یو شپته کالو د زړه د دورې لامل په کابل کې ومړ. ګردیزی تر ډیره پکتیاوالی ولسی سندرې ویلي. هغه د هنرمندانو د ټولنې د مشر په توګه د هنر د ودې او د هنرمندانو د حقونو لپاره مبارزه هم کړې. د ګردیزی د ژوند د هنر حال به دا غیر نږدې ملګرو وورو. خو اول یې دا سندره
ja yeah.
حیات گردیزی په غږ مو سندره واورې دا استاد ګل زمان چې د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون نومیالی موسیقار او سندرغاړی دی وایي گردیزی ماشوم وو چې د ور باندې په رادیو کې سندره وویله. د استاد په خبره گردیزی د خپلو سندرو لاره د سیمې فولکلور او فرهنګ ته د قدر وړ کار کړی دی.
گردیزی د افغانستان د ملي موسیقۍ یو سرواتله سندرغاړی وو او ما سره دې د کوچنیوالي نه چې دا دولس کلن مو چې د پکتیا نه راغی د پلار سره او ما سره کېناسته پلار دا کتاکذا لرله حاجي صاحب ګل محمد نه مې پلاروي چې دا زوی مې بوز راډیو ته ډېر شوق لري. بیا ما بوز هلته مې دوه سندرې ونه سات کښې دا ماشوم دولس کلن وو. د هغه نه بعد دی سندرغاړه شو ده او خپلې سیمې کښې ښه شهرت پیدا کړو. بیا دا ځوان وو چې راغی دلته په راډیو ټلویزیون چې اوس ملي راډیو ته وایي په دې کښې دای سرکاري نوکر شو. نو موږ ما او د ده ژوند سره داسې شریک غوندې وو دا د هغو سندرغاړو نه و چې د په خپل ژوند کښې د وطن سره ډېره مینه لرله او د خپلو خلکو سره ډېره مینه لرله. ښکلې ترانې د وطن ترانې ویلي دي ډېرې ښکلې ما ښکلې کمپوزونه د ویلي دي او دا د اخلاق د لارې نه داسې ښه اخلاقي سړی وو ښه خوشحال طبه سړی وو نن ټول خلک خوشحاله وو. مونږ اصلي فرهنګ اصلي فلکلور پات فوک موسیقي د دوی ژوند کړی وه.
د حیات گردیزی په غږ مو د افغانستان د ملي ټلویزیون د حجرې مجلس خبرونه دا سندره ووریده. استاد ګل زمان وایي د دې خبرونه مسول موسیقار هم دې پاتې شوی او گردیزی پکې ورسره یو شمیر سندرې ریکارډ کړې وي. استاد زیاتوی گردیزی ته خپل کمپوزونه ورکړي او د سیمې هوادونو ته هنري سفرونه او ګډ کنسرټونه ورسره کړی دي.
دا ځای کښې وا خو دا سندره موږ یو فلکلور یو مالی سندره ده چې دې ته ببلاله ویل کېږي. دا په زموږ سیمو کښې په دې وزنو کښې دا مجلس یې اخر شي نو دا د هنرمندان په اخر کښې دا سندره وایي بس دا ټول هغه ختم کېږي نو بیا د واده مراسم په دې ختم کېږي. دا داسې یوه سندره وه ډېره فلکلوري کښې ډېره هغه سندره ده دغه مشهوره تقریبا د دغې خو موږ به دومره تیاري نیولی چې زه د دې پروګرام مسول وم. دا به ما د یوه ورځ مکمله دا هنرمندان و ریاسل به مو کو پروګرام مجرو به د هغې نه به موږ په یوه ورځ بعد بیا ریکارډ کوله بیا به راډیو نه یا تلویزیون نه شي. دا زه فکر کوم چې په ټولو مجلسو کښې به اشتراک سره کوي په دې حجرې او درې مجلسو کښې داسې کومه یوه حجره یا درکه پاتې چې دا نه کړي نوره به هرې دې حجرې کښې ورایي هر مجلس کښې به وو. ما د کمپوز په لارې کښې چې زده کړه ورسره کړې ده د کمپوزونه مې زده کول د موسیقۍ په علم کښې ما دومره زه سره کار نه ده کړی ځکه چې د مالي سندرې ول دومره شوق نه لري چې دا علمي موسیقي زده کړي نو ما ورسره غرض نه شم ډېره خپلې ملي سندرې به چې ویلې اما دومره چې یو سرګمې زه ورګونه او دا ټټونه او دا کیسې مې چې د سمې نه وې زده ما خدای داسې کار نه ورسره کړی. ما داسې یو ملګری سان یاران ورسره هر کار دی چې موږ شریف به مبارزې کښې به تلو مثال دوبۍ ته به لاړو مثال هندوستان ته به لاړو په پاکستان کښې مو کنسرتونه به کراچي په اسلام آباد په دوزانو کښې پېښور کښې ډېر زیات پروګرامونه مثال کړي دي خپلو خلکو ته مو خپل هنر پېش کړی ده.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو رو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدم کو پے خور کے سہار نہ او پ کابل کے تھیں
مشال ریڈیو دا اوریدم کو تاسو سندری جادوگر خبرونی تا غوگی دا ونے پکی دا حیات گردیزی سندری او دا غ د ژوند د هنر په اړه خبري اوري گردیزی ترغه لګه مود مخ کې چې د 2014 ریلیز کال په فبراير کې ومړ مشال ریډیو ته د خپل هنري ژوند د پیل په اړه معلومات ورکړي ول د خپل هغه سندره هم زمزمه کړي وا چې په ورکوټوالي کې د افغانستان په ملي ریډیو کې ریکارډ کړي وو د حیات گردیزی خبری او هم مداغ زمزمہ واوریده د پکتیکا د سیمی او ځوان سندرغړی همایون صاحب زی چې د محل په اروپا کې اوسی وای گردیزی د سیمی د اصلي موسیقي د ودی او پراختیا لپاره کار کړی دی په تیر د اترن بیلا بیل اندازونه خلکو ته معرفي کړی دی صاحب زی ولسونو ته د سیمی د هنرمندانو په ور پیژندلو کې هم د گردیزی او استاد ګلزمان هڅه د ستاینې وړ بولی
د پښتو خو جبې محلي سندرغړی حیات گردیزی د خدای وبخي د پکتیا د سیمه وتلې سندرغړی او چې د دې لارې د خپل ولس لري زیات خدمت کړي په دې کول شي چې وې د پکتیا د سیمه لومړنۍ سندرغړی چې د کابل د رادیو تلویزیون په پرده را څرګندېدل یو ګلزمان سازو یا هم گردیزی مرحوم و چې د خپل د سیمه یې یا د پکتیا د سیمه موسیقي د افغانستان نور ولسونو ته ورمعرفي کړه لکه غرانی جگ غاری سندری یا مثلا اترنونه پا اترنو کم رقم رقم اترنونه بدوی معرفی کرده دی افغانستان خلق دی چوسم سرای کولی شو بگو یقی بیلگه دی تلیزون پا مخبان دی او بل دو چه نور فعالیتون هم درو گردیزه سه با گلزمان استاد چو دی حجری مجلس او دیره کم دیر فعال و فعالیتون کول دست دی نور لر لر سیمو سندرغاړي به راوستلو معرفي کولی چې د دیرې مجلس یا د حجرې مجلس د خبرونه به خلکو ته معرفي کول
مشال رډیو سندرې جادوګرې خبرونه د اوریدونکو اوس په د حیات ګردیزی د ژوند د هنر په اړه د غدې وبل نږدې ملګری محمد ایوب فضلی خبرې واورو. فضلی په کابل کې اوسي او د هنرمندانو د ویټولنې فعال غړې پاتې شوی دی. نو موږ له ګردیزی سره د کډو ګډو کارونو د غدې کورونې په اړه معلومات راکړي.
کله چې موږ د هجرت دوره و پاکستان کې ورته موږ د هنرمندانو یو انجمن جوړ کړ چې هغه کې موږ سره نور ملګري مو او ګلزمان استاد او ګردیزی منت رئیس سو د هغه وخت نه سره همکارو چې نورې دندې هم درلودلې او درې ادبي ټولنې وې چې په هغه کې د احمدشاه بابا ادبي ټولنه میوان او سپرلي ټولنه وه جلیزو کیم کې و. بیا موږ افغان ادبي بهیر کې هم اوسېدلو. زه د ادیبانو سره اوسېدم خپل هم شعر او شاعري کوله زمین کې هم د هنرمندانو سره همکارو ما مالته موږ خپلې افغانی موسیقی په وده ورکول نو ګردیزی سره هلته او بیا وروسته کله چې د کرزی صاحب دوره شروع شوه زه ورسره دلته راغلم. تقریبا دیارلس کاله کېږي چې موږ سره یو ځای پاتې شوي. ده تا تور جیړی و او په زمین کې د ګردو تکلیف هم درلوده. ما د پاکستان ته بوت هلته مې د تداوی وکړل. کله چې دغه چینه راغلو بیا موږ دوبۍ ته لاړو نو دوی دوایي خوړل او بل په شکر تکلیف یې هم درلود بلې وزن هم زیات و. نو په هغه وخت کې خو یې قلب سالم و نو داسې پیامله راغله. دا د الله کار دی. کورنۍ یو خیر دی په منصب پسې نه پوهېږم چېرته اوسېږي. مشر زوی او بل زوی په دوبۍ کې اوسېږي خیبر ګردیزی نومېږي. یو بل هم لري کورنۍ یو تعداد مشرې ښځه هلته اوسېږي په دوبۍ کې خپل خیبر ته اوسېږي. دویمه ښځه چې وه دلته نو هغه همدلته په خپل جونګړه کې اوسېږي.
دا باوریدونکو د دې اونۍ سندرې جادوګرې خبرونه چې پکې مو د نومیالي ولسی سندرغاړي حیات ګردیزی د ژوند او هنر په اړه خبرې او د هغه سندرې واورېدې. د خبرونې په پای کې له دې بلې سندرې هم خوند واخلئ. زه هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخامخه.
Thank you.
مشال ریڈیو په سروې خبرونه کې د پښتنو خزو د لاسراوړو په اړه غږیږو. د نن پښتنې د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري. زموږ پښتنې اوریدونکي هم له موږ سره په سروې کې برخه اخیستی شي. سروې خبرونه تاسو د هرې نهې په ورځ د مازیګر پر 4:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اوریدئ شئ.